ژوند لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بېرته خپله د مطلب د حرکت شي کېږي د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره یادېږي چې دوی کله یو پر بل باندې چشي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسېږي عمل سرته ورسېږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کوم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشلې ده چې دغه کله چې دي کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کوم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایو د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه څه دي د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګ زموږ بدن ته یو شکل کوي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمش موږ سکلیټي پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتې دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره ترسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دو سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مري کنه خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دا دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي، چې دوی دا خپله چې دي دوه سره دي، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کژېږي، هغه کژېدو چې ده موږ د فلیکسر په نامه سره یدو، او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کوي بېرته دغه برخه سموي، هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه، یعنی کژېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکې برخه د اکسټنسر په نامه سره یدیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته، موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو او پاتې د نوې یوه موضوع چې دا کم د دوه سره عضلې چې دي هغه دا کژېدونکي چې دي هغه دوه سره عضلې څخه جوړ شوي، او دغه کم چې سموونکي هغه د درې سره عضلو څخه جوړ شوي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی عضلې چې دي دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي، او شوی عضلې چې دي خپله جوړښت یې اوږد او دوکمانند دی، او دوی یوازې او یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې او یوازې یوه هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کېږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دوی کوم فعالیتونه چې هغه ډېر قرار سرته رسېږي، مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دي په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي، او دوی چې دي موږ او تاسې وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري، چې مثال دوی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دوی سرته رسېږي هغه زموږ او تاسې په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي، مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري، او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نوې چې د دوی کوم حجرې چې دي یوازې د شوې د عضلې چې دي هغه د یوې هستې، د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او تر څو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسې وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلی، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي، کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کېږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي، چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو دا ورکولی سو، کله چې موږ وغواړو سترګې راپولی سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه دا سترګې راپیدا چې دي هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پورې موږ سترګې ونه رپو په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی څه کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات څه کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدار څنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دغه کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور څه وکړي، ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه. موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پوښتنو برخه ده. درې پوښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پوښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تايدي وكي چه طولة جور روغة و سيات من بياست. شرق لاس ده لسم طولقي و اتم الوسطة. نر اور از مجاو تاسي پر يو ديري مهمي موضوع باندي بحث كو او زان پريپكو. اگر چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګي، د وریښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته، چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 45 صفحې څخه تر 16 صفحې پورې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کیږي، موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کیږي هغه د څه شي جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویله دا ټول چې دی د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جینیټیک په نامه سره دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جینیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم کچیرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي، چې په اتلسمې پیړۍ په راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کیږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې اله توکل چې تقریبا د خپل په تجربو په تر سره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل په هغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره، هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شوه، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کوم خصوصیات چې وو ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف وو یا به ګونځي وو، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین وو یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې وو د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کوم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې وو هغه یې پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې وو د اول پریښوي چې دوی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تیر لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته کول. دا اول پریښول چې دغه کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنګ خپل په ځای کې پریښوي تر څو هغه شي وکړي نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولیشن په واسطه او تر په آخر کې چې سي خالص صفت یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمه چې سي خالص ووسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینت لا غواني دی به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډ شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډ شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. د چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخستله بیا د هغه ورسته ته بیا د خالص نسلونو خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سوالې کامیاب سوالې. د مندل لومړی تجربه تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګردشندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغواني خالص او سپین خالص چې دوی خالص نسل رامنځته وي وو هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راووتې هغه بنجاني رنګ درلود ارغواني رنګ یې درلودې یعنې سپین رنګ په کښې کې چې سو پټ پاتې سو چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسسیف ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ و هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. ورسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې سوی و مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړه چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفت چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جک قادې درلودې جک قادې چې وو هغه په ټي ټي سره یاد کړه او کوچنۍ قادې چې دی هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړله. د کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړه. کله چې دوی سره تزویج سوه هغه کوم نسل چې لاسته رالی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کوم یو هر قد لرونکي چې وو یو غټ تی یې درلودې په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودې چې دا چې وه دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو کوچنی قد یې مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد یې چې سو ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل یې خپل په منځ کې سره تجویج کړله وروسته یې ولیدله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنې دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم په کښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد یې چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وه. چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې و اندازه چې واقعي پیدا کړه د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه پر ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشترش کار کوي. چې هغه مثال د رنګ راواخستي چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې او سپین رنګ 234 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې و مثال ګونځوالی چې و د ګونځي چې و مثال ګونز دانی چرغلی و هغه 1850 و، او صافي دانی چرغلی و پکې کې هغه 15300 و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وېش نه وې ځینې بې ژېړ رنګ اخیستي و، چې هغه شین رنګ چې درلودي هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودي 6002، چې د دوی ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي. که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 234 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15:1 په لاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې رالی غالب رالی او سپین رنګ پکې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې مې لیکلی و، سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په شډه سره غوږ ونیسئ تر څو اخزنی وکړي. راځو په اخرنی برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو، دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړی پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې سره ولیکي، چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شدی او د څه شي دپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ، یعنې هغه خصوصیات یې تاسې بیانوي. او اخرنی پوښتنه ده مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی د ی تقدیر خړلې د ی نصیب ورجلې تد ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد د دور انسان ماپ کی څورکړی داستا پروان دی ګلی مامي د دواړو سترګو تیر ورکړی دته کتلې نشم دته جړلې نشم تا اورېدلې نشم سات راهونو لګي یاد دی چې هم نیولې نشم
کنی رغون ولی نورو دری خونه یو کنا وارد لب وجودا کهم لامبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم رزات زهم دبیل قامر